د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خپرونې ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه عمان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوري نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادو سیالیو وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزي تمریناتي سیالۍ هم پلان شوي دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفي الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علا محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلادیش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د ښځو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د ښځو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په 2 سیالیو کې 2 سره ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې 2م مقام لري، نیوزیلند 3م، هندوستان 4م او سریلانکا 5م مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د ښځو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټولټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې 23 لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د آسترالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په 2 لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکي امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې 141 منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې 114 منډې جوړې کړې دي او د انګلینډ ډانی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې 84 منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 93 ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې 140 دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او 22 نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او 10 نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې 415 منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې 309 منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې پاتو سیالیو کې 383 منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په 500 لوبو کې یا 500 پاړیو کې 215 منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډلمشر یمین احمد زید، هغه په 2 پاړیو کې 25 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په 2 پاړیو کې 19 وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په 2 پاړیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډلمشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس تقریبا نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړ او د هغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځو یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پې اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی و، خو مونږ ایز اے بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښځه کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانۍ سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په 199 منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپل هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا 1.8 سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس را کړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ وو البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یو خوانه سپورټ وو بلې خوانه رنز سره ول دا ستونزمن کار وو. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډسکشن شوی وو په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا وو چې کومې خوانه بالینګ په آسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اکزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان وو چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو، شروع کې سهار دی او شپه تیر شوی وکټ لګ مانسون هوا ګورو چې یخه دا بادم چلیږي نو زمون کوشش دا و چې هغه بال کې لګ ډیر پاتې دی په هغه لسات یا پنځه لس اوورونو کې ایټ لیست ډیر واړو کې یو آؤٹ کو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغه چې څنګه بیٹنګ کوو هغه وخت کې ډیر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤٹ اول دی ان شاء الله بیا غوښتا نو ورسته نور بسمینان تر څو راځي او سټ کېږي په دې وکټ باندې هغه کې وخت لګیږي او ما پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز اے کیپٹن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویجوال پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه یي چې زه ایز اے کیپٹن په کار دادی چې ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ورکړی کوشش مې دای چې چېرته بالنګ په سخته کېږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپله بالنګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویجوال پرفارمنس یې نو تاسو معلومات زه ډیر وخت بعد انجری مینی انجری تیره کړه تقریبا اته نه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او وس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما تا خپل پخوانی ردم لګ لخکاری سي راغله او حالانکه هغه اول دوه میچونه چې ول هغه ما په دې فوکس وشي یار بیا خوږ نه شم یا هغه ډار مې زړه کې وو نو خواري مې کړې ان شاء الله دا هغه خواري سله ده بس خپل فوکس مې لوبې ته ډېر وخت وږی پاتې شوی یم
همدارنګه اوس په د مای پر ستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واورې
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کېده نو دغه پلیرانو هم ډېر ښه لوب وکړه خو پارټنرشپ چې کله لګېدلې دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بالینګ ته راوسته یې ډېر ښه بالینګ وکړ او سو خو بال نه وکړه دا میچ موږ ته بیرته راوړل بالکل د ټول میچ کې ډېر د ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلې او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومندو ماشاءالله ډېر ښه بولر ده او د افغانستان ډېر ښه انده جوړېدل شي نو اوورال د موږ ټیم کې هم بولرانو ډېر ښه بالینګ وکړ او د غوي ټیم کې هم ډېر ښه بولران ما وکړ میچ خو منګه سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سو نه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به موږ اننګز ډیکلیر کوو ځکه شپېته اوور موږ ته پاتې کېدل او درې سو نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې موږ سلور وکټ ډېر زر اوټ شولې موږ تقریبا 295 ساده فرق دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ موږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې خپل ایفرت او هارد ورک نه پریږدو نو هغه سه موږ وکړه تر اخره پورې فایل ټوک کسه هم کدی په موږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشل بیا هم موږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډیر خلو وکړه وجه دا و چې موږ میچ وکړو بالکل سه هم ډیر خ نو ځکه دوړ اننګز کې پچ لګ بیٹنګ ته جوړو بعد غټ اننګزونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه وو خو خو پریکټس شو او خو میچ شو ان شاء الله راتلونکو نور میچونو کې به کوشش کوم چې دین نور خو پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خو موخه دی موږ لپاره چې دلته ځان خو پریپیر هم کو او دغه میچونو کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر خو ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوي دي هم که لوبغاړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د شیخ ځوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدلی او ډیر ښه استعدادونه پکې شته دي نو ورال دا یو ښه ټورنمنت دی ټول لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سي ټورنمنټونه ایونټونه دی پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جګه سوخه کولای شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته کې لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خلوب غاړي دی او آئنده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهري چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوی منډي کړې دي د خپل لوبي په تړاو داسې غږېدلې ده
سرنګ چې مې مسلوب هم اثر کین دوه درې نفر زر اوټ سول او کوچ او کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په هغه حساب باندې سر کې لک سخت ټیم تیر کا بالران هم ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوی رنګ مې اخر پورې وکړم زکه دوی ته پشل رنز شلو کا دیر سنجو کی دری وکټه واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسو بولینګ کو اٹیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو همدغه وجه نو مونږ سر کې لک ډیفنسیو لګیو ګورو سورست چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونو مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپږ سل وک رنز وکړل یو کې دا که تاسو وسل وک می وکړل دغه فم نو یو کړل نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 سنچرانو باندې ټیسټ کرکټ نه ختمي یو نیم سل 200 ومه ټیسټ خو دې کرکټي سه پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
ما فرلو بدلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعا خ کرکټ یو کو پزره پوری کرکټ یو را بسو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه ناڅه پاغه خپل پلان کې ډیر خراوانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډیر د شل کسه سکواډ در سره په دې کې یو لس کسه انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخکې لوبې کړې وي دیغه په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلی وو چې هغه لږ څه ناڅه د سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غونتی وو یو څه ناڅه لاته دا مو د موږ په بیټینګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونرسید او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله خو لوبغاړي را سره دی بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دی بیټینګ ارخ نه ماشاءالله خو لوبغاړي د عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښېدل شي هغه او خيار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لګ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه مر سر عبدالحادي ډیر خې اننګ وکړ فسی کړي اننګ کې انده شي بهیر لګ بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه خې اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دی اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دی آشنا هغه د سلور کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلونکي کې دا وړي وړي غلطیاں یا څه څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو ترڅو یو ښه رزلټ ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وسل کرکټ د فوټبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالۍ پیل کړې دي دغراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبې دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبې جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لوبونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو ده دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دلی دي. نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکه توپا چوونکی نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ توپا چوونکی او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شوه. په پایلوبه کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وې او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبېده په پایلوبه کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپا چوونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده خو پایلوبه کې په 0 وسوځېد. د اول د چې د کریبین لیګ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته 4 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پهلې د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده چا چې 150 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګا پهلیس توپ وهونکی عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 23 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچوونکو کې بیا جک لیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کرس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروت شعیب بشیر او کرس اوکس یو وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاړۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروت تر ټولو مخکښ دی چې 100 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګ هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وي او زکرولی په 80 منډ سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستی وه. ټاکل شوی ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا وړه ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروستۍ یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویم ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستی ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالی کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، مچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری مچل، اجاز پټیل، گلین پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، مچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، ٹام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې مچل بریسویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپل کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس ایډر په دوو پاړیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې خبر تر پای ته رسیدو وروسته د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو ونیز سپورتي خبرونه هم بشپړیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورس کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورس له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړې ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13,000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عامو خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلي. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي، د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3,500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو 600 ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي، خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوي او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راست پر جرګه د لرو بر افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز دی دا دی چې پاکستاني سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دوه شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر 15 کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لر بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نوې ریفرنډم په توګه د راښکاره کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسېدلې ده. دا مسله
هغه توپیري چلند چې دوی سره کېږي دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، په کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه بنه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پرېکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای ګزاره نه کیږي. دا غټکه اوچې تر ننه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلي علاقائي مشرانو، د دغو ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم. او که دغې ملت هر پریکړه وکړه، که د چا زړه خوشحالیږي که خفه کیږي، که د چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دم غړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړي توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې دوی په تیرو 15 کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلي دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بله لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي، اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسي.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لویې جرګې اهداف سولهیز خودلی، خو پاکستانی حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي د اکتوبر له پیله پاکستانی ادارو پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ یې له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 450 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خیبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پېښور کې له ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي مونږ به شناختي کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروایي کوو. دا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایۍ خبره. تا پرونه خپل زور وکه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، سرباز چشول الا د تشو خبرو نه سړی ډیر ورختا دی. خدای مکه پښتنو کلګ ملاس ورته چکړل د کراچی سمندر ته ځانونه نه ورزوی. دوی د تشو خبرو نه دغه ورختا
شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو د خبره نه چې بندیز کې ولګی ده. دا بندیز په دې معنی دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي. دا بندیز په دې معنی دی چې وچ پښتنو که تاسو وګورئ کتهږي کترهګری د کوژل کېږي قتل کېږي، خو تاسو به غږ نه کوئ. تاسو د غږ پورته کولو حق نه لرئ. تاسو کوژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسو بندیانی گئی شکنجه کېږئ خو غږ به نه پورته کوئ. نو د یوویشتمې پیړۍ دیموکراسي دغه غوښتنه لري. د یوویشتمې پیړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري. دا خو د 14 پیړۍ ته هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 200 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس 2 ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو، د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمې ته اوښتی دی.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې 4 کسان شهیدان کړل، 12 کسان زخمیان کړل. دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هغه څوک هم هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونه خو خپلې ګټې لري، طبیعي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي. اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغه لپاره فعالیت کوي. تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه یې توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. دننه په پښتون یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او زموږ پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یوه اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریځ غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کی. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې اخوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسېږي او یا داسې په دو څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسېږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه لري او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همده وه چې باید مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردي وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لوی جرګې څنګه او کله را پیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولې او خپل ټولواکان یې پرې ټاکل او بیا کنشکا له میلاد 1600 کال وروسته د 2000 استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتګین په لویه جرګه واک ته ورسو، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو ترڅنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګرګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لویه جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت یې هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راولپنډۍ د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغې کې د 1893 د ډیورند د کرښې، د ګندمان د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغې جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومند د ایجنسی مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او د اوتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او ویې ویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کېږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه د زلمي پښتون په نوم باندې. تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملت پال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی، لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښه څېره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې دعوه کړې داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که بده که صداقت ولری که ونه لری په ټوله کې د داس یو سند د داس یو لس خبرېدل دغه یو آدرسه په دغه یو سیمه کې هغه ډیر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې او برخه ده تر څو دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي که هغه منظور پښتون وي که مهرنګ بلوچ وي که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سي یا شاته سي.
د پي ټي ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي دا هم دغه غږ د بې وزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د تورک نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 14مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې به وي. دغه جرګې ته راغلي یوې سپین سرې مېرمنې د کوکې خیلو د جرګې په پنډال کې خپله یوازنۍ سرمایه د غوږونو والۍ کوزې کړې او د جرګې غړو ته مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړې. دا مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا که څه هم لارې تړل شوې وې خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته را روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکېخېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوې او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره وجېبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو خپل اومه ورځ مه هېروئ.
اوس راځه دیدن موکا بیا بنا یما نازکا سلویا ټوکړي مزړ دې تابل تل پردیسی دور لذاتا اور لڑم لمبئی زیاتا گران منستا مسافر دے زیر تکڑم سی اختر دے مادکی اشکی روانے ستو لاڑے ببو جانے او سوچ وہم اشکی متوسی نازک سنگا بی موسی او باسور مزڑ گئی شو بیلتانا تما پامنو آو پزڑا جی ٹولین جنا تا بخاوري خري خالونا تصور كي منقارا وكلوي او كلانوي تصور كي منقارا وكلوي او كلانوي مسافر پرد غليارا كلوي او كلانوي مسافر پرد غليارا کلوی او کلنوی مسو دزڑا رگونا دلمڑے پرزی بیلتونا او پکفن کی چورے نغاڑی گرانمو ریورت زاری تر مرگی بطر پسی دسری بلتل دے اوپ دنیا کی ظلم زور دے گران غم دشا دے رو دے تگی زڑونا باو بسی رنگ دورک دبی ناسی او چاوال گی دبا سورا پلیار دی زاری پزورا حال منا او سرا رسی جی مرغان گونگ دی نا گائی جی او زائی پر سڑکے تابل تل سنگوار اولاری زدی پری شو دم زڑا مال رازی اولاری زدی پری شو دم زڑا مال رازی قرار باخدے خبر چے کلویا مال رازی قرار با خود خبر تھی کلویا مال رازی تو لاری زد پری شو دم زڑا مال رازی خبری تر مرمیو زور وری تا مور گئی ماسی مسافریم او کویدا ما دی وڑے نڑان سڑا تصور کی منگارا او کلوی او کلانوی تصور کی منگارا کلوی او کلانوی مسافر پر دغلیا کلوی او کلانوی مسافر پر دغلیا کلوی او کلنوی دادی سنگا جغرا و کئی را ویرانا دزما زرکی او دمور تندا او ماتی جی مشرفور رات گائی